د جیوا خبرمنو لیدونکو او ویدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی او زمونه شهید
او زمونه سپاکر
نن د سه شنبه یا د نهه ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او ځینې شمالي برخو کې د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه درویشت کسان مړه او تر درې سوه زیات ژوبل دي. چارواکي وایي اغېزمنو سیمو کې یې د ژغورنې او مرستو عملیات پیل کړي دي.
بل لوري ته ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپله وینا کې ویلي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو طالبان خپل وحشي بریدونه جاري ساتلي دي. ولسمشر ټرمپ د ایران په تندره و تګلارو باندې سختې نیوکې هم کړې دي.
او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د ولنجمن قانون د جاري کېدو پر ضد په عدالت کې احتجاج شوی. د ولنجمن قانون چې یو وخت پخوانی فاټا کې عملي و، اوس ټولې صوبې ته غځول شوی دی.
سرتي کې تاسو واورېدل په دې خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
وایس اف امریکا جی ودا ګلو او کډر منور دونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لسته په خبرونه کې پیل کو. ل زلزلې څخه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر، ځینې شمالي برخو، خیبر پښتونخوا او همدارنګه د پنجاب په ځینې برخو کې د یوې زورورې زلزلې له امله چارواکي وایي چې لږ تر لږه درویشت کسان مړه شوي او تر درې سوه زیات نور ژوبل دي. او هم په عین وخت کې د بیړنیو مرستو ادارې ویلي دي چې اغېزمنو سیمو ته د ژغورنې او مرستې عملیات پیل کړي. تفصیل اخلو له سیمې څخه د جیوه خبریال احسان محمد خان. دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسې احسان محمد خان، او په خیر راغلی. ډیره مننه که تر ټولو مخه همدا راته ووایسه چې دا زلزلې په کومو کومو سیمو کې راغلي دي او چارواکي څه وایي د مرستې او د ژغورنې عملیات تر کومه ځایه رسېدلي؟
داسې ده کاکړ صاحب، چې دغه زلزلې خاصې د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمې مانسیرې، بالاکوټ، چترال، بټګرام، سوات کې هم راغلي دي. خو تر ټولو زیات چې کوم زیانونو راپورونه ترلاسه کیږي، دا د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر د میرپور بیاله بیاله کومې برخې دي، د دغې څخه د زیاتو زیانونو راپورونه مخې ته راځي. د دې سره سره بیا په بمبر، کوټلي، باغر او لکوټ، اټیا، نیلم وادي کې هم د ځنې شوي کوم زیانونه دي، د دې راپورونه راغلي دي. لږ شپه وړاندې چې د بیړنۍ ادارې یا د ریسکیو چې کوم د میرپور اداره ده، د دې د چارواکو سره خبرې وشوې. د هغې په وینا باندې چې کوم تاییدي راپورونه ورته لاسته شوي، شل تنان د دغه زلزلې له امله مړه شوي او خواوشا 1500 تنان دي وایي چې دا ټپیان شوي دي. خو اوس هم د ژغورنې او د مرستو دپاره د غزای کې کاروایانې روانې دي، او دا اندېښنې هم ښودل کېږي چې د مړو شمېره زیاتېدای شي. بیا د ازادو سرچینو ترلاسه شوي کوم کپرونه دي چې د غزای اوسېدونکي دي. یو تن چې ارشد نومېږي هم د غزای اوسېدونکي دی، د ټلیفون د لارې وویل چې خواوشا ویش تنان چې دي هغه مړه شوي دي. د دې کوم مړي دي دای موندلې دي، خو د نورو ځنې پکې وروکو هم دي. او اوس د شپې په تیارې کې مشکل دی چې دغه کوم د مرستې کومې کاروایانې دي، دا په دغه سیمو کې سرته کولو دپاره ځایي خلک هم لګیا دي. د دې سره سره بیا د کوم چې د قدرتي افتونو اداره ده هغه هم لګیا دي، او بیا په دې کې د پاکستان فوج هم د برخه اخیستو راپورونه راغلي دي چې هغې هم په دغې کې برخه اخلي، ځینې هلیکپټرې پکې هم کارول کېږي. خو د دې سره سره بیا د دغه سیمې کوم سړکونه دي، دې ته هم زیان رسېدلی، او درې د پلونه چې کوم مرکزی سړک دی په دې باندې د زلزلې له امله دا نړېدلي دي. ځینې لارې بندېدو له وجې ویل کېږي چې کوم ټپیان خلک دی د هغې روغتونونو ته رسول هم مشکل دی. خو کوم روغتونونه چې په هغه کې بیرانه حالت پر ځای کړی شوی دی او د روغتونونو تننه د وینې کوم ورکول چې دی اتیاد
دغه هم شو سیدی خو احسان محمد خان د پاکستان ځین رسنۍ دا هم وایي چې نزدې د سلو ژوبل کسانو حالت چې دی هغه مرګونه دی او د پاکستان د بیړنۍ مرستو ادارې ویلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت په نیویارک دی د هغه په امر باندې هم په غیزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات چې خلک وژغوري له ودانیو ذخیره وباسي کې کمی نړیدلې وي هغه عملیات هم شروع کړي دي. څه نور تفصیلات سره؟
بالکل د پاکستان صدر اعظم په وینا باندې چې دغه د مطبوعاتو د لارې مخې ته راغلي په دغه سیمو کې د ژغورنې کومیت د روان شوې د څنګه چې ما وړاندې وویل اوریدونکو ته چې د پاکستان حکومتي کومیداري دی په دغه مرستو کې برخه اخلي، بیا دي ته دغه د اوس په دغه سیمو کې د یخنۍ کوم موسم دی د هم روان شوې دی او د دې د پوری کوم د کومک کوم ضرورتونه چې دي کمیشن په چارټیا دا د هغه د پوره کولو لپاره هم ویل شوی دی. خو زئی او سیدونکو وای چې دغه چې په کوم برخو کې زلزلہ راغلی دا د دې د زیانونو څنګه تاسو وویل چې د سلو تنانو حالت چې د مرګونی دی دغه اندېښنې خود لیکيږي چې دغه شمیره زیات شي کوم چې د مرګونو شمیره د په کې زیات شي او مکمل تفصیل چې څنګه راځي کوم تاییدی راپورونه وي دا به د اوریدونکو سره شریکو چې هغه دغه ټول صورتحال نه د غزیانونو او په میرپور کې راغلي چې دغه کومه زلزلہ ده دغه حالات او دغه هر څه نه به د اوریدونکو د لپاره
ډیره مننه احسان محمد خان، ډیره مننه کور ودان
مننه.
د دې وا قدر منو اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. څنګه چې وړاندې تاسو مویل چې د ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملګرو ملتونو ته په خپل وینا کې د افغانستان په اړوند هم غږیدلې د سولې په اړوند او د دې ترڅنګ د ایران او چین په اړوند هم ځینې څرګندونې لرلې. زموږ همکار محمد اکرام چې دا مهال په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې یا اسمبلی ته تللې دی او هلته په دې کې ګډون لري او ستاسو لپاره به دغه ټول تفصیلات اخلو. زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوي، په خیر راغلی محمد اکرام. محمد اکرام، که تاسو اوریدونکو سره د دغه وینا چې ولسمشر ټرمپ کړی دا د دې مهم ټکی په ګوته کوي.
منځه شهید ډانلډ ټرمپ د نړۍ په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کړې دي، په ایران، د افغانستان په سولې، د سعودي عرب کې د اتلو په تصیباتو باندې د ایران حمله، په ایران باندې د امریکې چې کوم اقتصادي بندیزونه دي، د هغې حال، د یوکراین حال، د چین سره اقتصادي تاوتریخوالی، د دې نه علاوه په وینزویلا او په دې ټولو مسلو باندې ډانلډ ټرمپ خبرې اترې کړې دي. د رابو شو اول چونکه د افغانستان مسله زمونږ خلکو ته د ټول نه زیاته اغې کې د تفصیل هم لري. افغانستان په حق لبانې نوموړي یو ځل بیا ویل دي چې طالبان وینتوې الته تشدد کوي او یو ځل بیا ویل دي چې طالبان دې د دې شرطونو مني الته د دزبندي وکړي او تشدد دقیق دی امریکا خبرو اترو ته تیار ده. نو نوموړي یو ځل بیا دا خبرې وکړلې خو تر اوسه پورې په دغه باندې مختصر ویل. خو د ټول نغټې لوی خبرې هغه د چین چې کومه اقتصادي جګړه ده په هغه باندې خبرې اترو وکړلې چې چین د دې نه غلطه فائده اخلي، د ډېر وخت پورې دا غلطه فائده اخیستلې ده او اوس وخت راغلی دی چې نور به هغه غلطه فائده نه اخلي او باید چې کومې ژمنې یا وعدې ورسره کړې دي هغه پوره کړي. د ایران په حق لباندې هغه یو ځل بیا ویلې چې په سعودي عرب کې په تیلو په تصیباتو باندې ایران حمله کړې دي او نوموړي یو ځل بیا ویلې چې نړۍ لا د ایران چې هغه ولا د ویني د بلډ لست نیمه ولا استعمال کوي، یعنی وینه خلک چې د هغه چې چې د هغه سرمدست او دروي او هوی د دې جواب ورکړي نو موږ دا شان پر ورو مهم مسلوم خبره تیر کړي.
محمد اکرم صاحب دا سي ستامې لرلې د نړۍ نور هوادونو چې کوم موضوعګانو باندې وا ولسمشر ټرمپ خبري وکړي چې په هغه باندې خبري نه دی کړي.
منځ ته یو شمیر موضوعګان دي لکه د مثال په توګه باندې دلته د موسمی بدلون په سر باندې یو لوی غونډه هم روانه ده او د هغې سره سره دلته بهر احتجاجونه هم روان دي. د دې نه علاوه ځکه چې دغه ډېره غټه مسله ده په دې باندې هغه شان خبرې نه دي شوي. ډونالډ ټرمپ په خپله باندې امریکا په خپله باندې د پیرس اګریمنټ یا د پیرس چې کوم تړونو هغه نه وصلې ده د کال 2014 نو هغه په وجه باندې هغه کمیټمنټ هغه شان د دنیا نه ښکاري سره بجمنې دي. نو د هغه په وجه باندې خلکو دا هم تمللله چې په دې باندې ډېرې خبرې اترې وکړي.
پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
Twitter @VOA Diva Facebook VOA Diva دا وایس اف امریکا جوړه غلاو کتر منور دونکو زموږ له همکار محمد اکرم څخه تاسو واردل چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو د عمومي شورا وغونډه ته په یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې کړې دي خو یو مهم موضوع دا و چې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه به تفصیل او څېړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لینک لاله لري ملګری دي ستړي مسي او په خیراله پیر زبیر شاه صاحب
په خیر
مننه. کدارت وایسه چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې او د طالبانو د برخورد په اړه نور څه ویلي؟
نو صدر ټرمپ خو نن کوم خبره وکړه په غشې دا ویل چې دا کوم جنگونه دي چې په همیشه پر روان دي دا مش ختمول غواړو او په دغه امن راوستل غواړو په دغه سلسله شه دی وی چې موږ کوشش کوو چې په افغانستان کې امن راشي خو دوی چې بدمرغه طالبان چې کوم دی خپل وحشیانه حمله اوس هم جاری ساتلې دي خو دوی چې موږ د خپل چې کوم فریقین دي کوم ملګری دي اتحادیان مو دي هغه نور هوادونه دي او افغان حکومت چې کوم دا دوی سره موږ لګیا یو چې امن راولو او تر هرګری چې کوم د افغانستان خاور نه ختم کو او دا یقیني وساتو چې افغانستان شي امن او سوله یو حقیقت جوړ شي. نو دا بنیادی ډېر خبره خنو وکړه خدای یو خبره وکړه او دغه علاوه پرون ه چې کله د عمران خان سره خبره سوي پاغه شي ه عمران خان د طالبانو سره ځکه خبره ذکر کړه او بیا چې کوم کونسل ان فارن ریلیشنز سره خبره سوي پاغه شي ه عمران خان په صدر ترامپ دا ځخ کړه او ویلی و چې کله سره ملاو سم بیا و دغه ورتوانه چې سوله چې کوم عمل ده هغه د شروع سي ولې چې نن نسکاله کېږي چې دا جنگ روان ده او دوی کنو لسکاله نور هم په ولګي دا جنگ نخص ختمې ده نو په کار چې خبره وسی نو نن هدا خبره وکړه خو مهمه خبره دغه طالبانو د تشدد طرف ته اشاره وا او دا اشاره ورکړي و چې کله پورې طالبانو دا تشدد نه وی پریشي نو دا خبره سوله چې کوم عمل ده به مخ شنه زیو کوم څه یاد دي دا خبره دوی ختم کړي په دغه خبره وي چې طالبان تشدد لاره نه پرېږدي لګیا دي.
او پیر زبیر شاه صاحب په ایران باندې هم ډیر خبري وکړې چې جزئیات لاوریدونکو سره شریکي.
نو د بنیادی خبره هغه کوم ایران باندې واقعي ډیر ټایم په ایران وال ولګول او په ایران باندې خبره وکړه چې ایران د سیمې لپاره خطر ده او دا د دنیا شه د تر هرګر ملاتړ کول او ټول نغټ ریاست ته او دغه نه علاوه په نور هوادونو د ژغ وکړای چې په کار د طالبان ایران سره د مرستنه کوي او هغه سره د سودا او کاروبار نه کوي او چې ایران کوم دا ویني هغه دا ضرورت لست چې ورته بلاد لست لفظ استعمال کړای چې هغه سره ملګرتیا نه کوي. نو بهرحال په ایران باندې وی چې بندیزونه بیا هم لګولې دي او دوی چې دا بندیزونه به تر هغه وخت پورې به دا به ختمېږي نه بلکې دا به نور هم سختېږي چې کله پورې ایران خپل چې کومه روایت ده کومه بده روایت ده دا بدل نه کړي.
او پیرزبر شاه صاحب یو بل او اخیرنی پښتنه چې د چین سره د تجارت او ورسره په نورو ستونزو هم صدر ترامپ په تفصیل سره وژغی دی. تفصیل یې څه دی؟
د چین په حق له خو دوی دا ویل چې چین سره چې کوم هغه د دوی خبرې روانې دي خو چین دوی وی چې مختلف داسې طریقې کول چې په هغه باندې به دوی خپل ځان ته ګټه اخیسته او امریکای ته به پکښ نه هغه وو. دوی چې اوس ما کوم ټریفس لګولې دي په هغه په وجه نه په بلیونو ډالر را روان دي امریکای ته او دغه نه علاوه د WTO سره چې کوم ورلد ټریډ ارګنایزیشن دا هغه سره چې کوم دوی ویل چې چین اوس په دغه شرط اچولای وو چې دای په خپل هغه سره اصلاحات کوي په خپل معیشت سره او خپل سیاسي سیستم شو خو چې هغه نه دي سوي او هغه وجنه یو غلطه او ناروا ګټه د اخلي. نو باید دوی ویل چې چین چې کوم صدر دا غه ډیر سم غټ لیډر دا دوی چې خبر ورسره روانه دي او اله لري چې یو لار به وباسي.
ډیر مننه او د ځم پام ساتي.
ډیر مننه.
قدر منوریدون کولیدون کو د خبرونه په دې ځای کې زو او مدوات تکتنه کو ګورو چې پر رسنې باندې کوم موضوع راغلی دا او تاسو لپاره مختار خلیل صاحب کوم موضوع خوخه کړی دا
په افغانستان کې د تیرو اتل سکالو راسي د توت جنگ د ختمولو لپاره امریکای او طالبانو تر یو نیم کال پورې خپل کې خبرې اترې وکي او دواړه فریق خپل کې د امن یو لوزنامي کولو ته ورنږدې شوي وو. بلکې خبرو کې ناس د امریکای ستر نماینده زلمی خلیلزاد خدا بیان هم ورکړی وو چې زمونږ په خپل کې اصولي تور یو روغه راغلی ده. خود امریکای صدر ترامپ ناڅاپي طالبانو سره د روانو خبرو اترو ختمولو اعلان وکړ. د صدر ترامپ دا اعلان یقینا چې د سیمې د ملکونو او خصوصا د افغان اولس د پاره ډیر د مایوسۍ اعلان وو. په دې موضوع د امریکای او د دنیا د نورو ملکونو د اخبارونو مقالې او تجزیه جاری دي. د امریکای په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې د صدر ترامپ لخوا د افغان امن عمل د ختمولو په موضوع یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته ترامپ د افغانستان امن عمل اگر که دانه وانه کړی دی خو د معاملې د جوړولو موقع لاشته. لاس انجلس ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ خبرې اترې منسوخ کړي شوې دي په مکمله توګه ختم کړي شوې نه دي. په دې سبب د دې د بیا شروع کولو خو موقع لا موجود ده. اخبار لیکي چې تر هغه ورو طالبانو سره د نیمه خوا خطرناک امن لوزنامي په ځای امکان شته چې امریکا افغانستان کې یو داسې امن لوزنامه وکړي چې هغه به د امریکای او د افغان اولس د سلامتیا په سمون کې وي. مضمون زیاته چې امریکای له خپل اتحادیانو یعنی د افغان حکومت د خبرو نه د بهر ساتلو د طالبانو مطالبه منل پکار نو. طالبان د اشرف غنی حکومت په هیڅ ډول نه مني او دا غیر قانونه ګډاګي حکومت بلي. هر کله چې اشرف غنی په جمهوریت ټاکنو کې د افغان اولس غوړه کړه مشر دی دا ټاکنې یقینا چې د افغانستان د سر دوباره ودانولو د یو داسې جمهوریت عمل انداره ده د کم د پاره چې په زرګونو امریکایانو او افغانانو خپل سرونه قربان کړي دي. امریکای له پکار نه دی چې د فوجونو د وستو په بدل کې یو کمتر امن لوزنامه دسخط کړي. د امریکای حکومت خدا څخه ښکارېدل کچې د طالبانو له طرفه په هوا کې د کړو لوزونو په بدل کې د خپل فوجونو افغانستان نوستو ته تیار شوی وو. د طالبانو دا هوایی لوزونه القاعده سره د اړیکو ختمولو په باب لوو. په تجویز شوی امن لوزنامه کې منتخب افغان حکومت سره د طالبانو د کیناستو په حق له لوزونه هم سډیر واضح نو. د دې لوزنامې د لاسه به د افغانستان د خرپوسو جمهوریت او افغان ملي فوج یقینا چې د طالبانو پر رحم وکرم. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې وړاندې لیکلي دي چې د امن خبرو اترو تلا د طالبانو په لور درنوه او په دې کې افغانستان کې په موجوده حقيقي حالاتو سترګې پټې ساتلې شوې وي. اخبار د افغانستان د میډیا د ټولونه د لوی کمپنۍ د مشر د صاد محسنی د خلیل کلی دی چې په افغان اولس کې طالبانو د پاره د مرست شره 12% نه زیات نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د امریکای صدر او طالبانو سره خبرو کې ناس د امریکای ستر نماینده زلمی خلیلزاد باید چې د افغان زنانه لیکوالی سهرا کریمی د هوا مریم عائشه په نوم جوړ کړی فلم ته د وینس په فلمی میله کې د ورکړي اول نمبر انعام خبرې ته هم خپل پام راوګرځي. دا انعام د سهرا کریمی فلم ته د امریکای او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د ختمېدو سم دستی پس ورکړی شوی دی. سهرا کریمی لاس انجلس ټایمز ته لیکلی یو چټی کې ویلی دی چې جنسی مساوات یو هیواد د سوکالۍ د حصول جوګه ګرځي او د یو هیواد سوکالی د عالمی امن لپاره بنیادی حیثیت لري. لاس انجلس ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان د جنگ په باب له د امریکای تفسیر نگارانو په دې خبره زور راوړلې ده چې امریکنې فوج د افغانستان نه اوستلې شي، ځکه چې امریکنې فوج په افغانستان کې تر شلو کالو پورې هسې ابس جنگ وکړو، خو د شلو کالو په دې جنگ کې افغانانو یو ډیر لوی پرمختګ کړی دی د کم د پاره چې دا شل کاله یقینا چې ډیره کمه موده ګڼلې کېدی شي.
سف امریکا ډیوا د کډر منور دونکو په فیسبوک باندې پښوندی باندې دلی سي facebook.com/voadiva. او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د گورنر لخوا د یو لنجمن قانون د جاري کېدو په ضد په عدالت کې احتجاج شوی دی. د لنجمن قانون چې په یو وخت کې په پخوانی فاټا یا قبایلی سیمو کې عملی و، اوس ټولې صوبې ته غځول شوی دی. پېښور عالی محکمې کې نن د دې لنجمن قانون پر ضد اورېدنه هم پیل شوې ده. تفصیل ورباندې حمیدالله په دې رپورت کې راکوي.
د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ د نهه په ورځ د لنجمن آرډیننس اینډ اف سیول پاور ریګولیشن د کیس اورېدنه وکړه او په لنډه اورېدنه کې د وفاقي او صوبایي حکومت نه د دې قانون د قبایلي ضلعو نه د ختمولو پر ځای په ټوله صوبه کې د عملي کولو په اړه ځوابونه وغوښتل. عدالت به د دې لنجمن قانون په کیس کې اورېدنه د اکتوبر په 8 نیټه کوي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې هم د نهه په ورځ د لنجمن قانون د بحث لاندې راغلو. د پیپلز ګوند احمد کندی په پوینټ آف آرډر د صوبایي حکومت نه وپوښتل چې د جنگي حالاتو لپاره جوړ شوی دغه قانون ټولې صوبې ته د خورولو په ضرورت باندې د صوبایي حکومت اولس او د اسمبلی ممبران خبر کړي.
تاسو هغه آرډیننس لازمی وایي دا داسې لګي لکه چې رول آف جنگل دی، اټس ناٹ ا رول آف لا. او تاسو کوی کانسټیټیوشن آف پاکستان کې آرټیکل 8 وایي چې بې تاسو د بنیادی حقوق خلاف یا منافع یا عقد مطلب اگینست تاسو رولز نشي جوړولای. کانسټیټیوشن ډېر کلیئر دی تاسو ټول سمرا فنډامنٹل رائټس دي ا دینا ټول چې کوم دی کنه هغه خلاف دا شی جوړ شوی دی او مونږه به دا आवाज خپل اوچتو په هر فورم باندې به اوچتو. دا دوه ډېر زیاتو کې لګیا دي پر مونږ صوبې سره دا صوبہ مخکې متاثر شوی دا اوس به دي چې کوم دی دا شی چې کوم دی پورا په صوبې کې لاګو کوه. حالانکه تاسو مونږ ته وایي دا مرجر مقصد خدا او چې دا فاټا علاقې په مونږ سره لګ خوشاله کیږي دا سر برازي دي خو په ټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کوم مخکې په فاټا علاقې باندې کله جنگي صورتحال اوس کو الحمدلله جنگي صورتحال نه.
د عوامي نېشنل ګوند په اسمبلی کې پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم نږدې دغه پوښتنه وکړه.
او داسې یو قانون یا د یو آرډیننس د لاګو کولو وجوهات چې دي، ضروریات چې دي، فائدې چې دي، هغه هاوس ته بیان کړي. اوس داسې دی نه کړي په 15 تاریخ باندې ایکسټینډ کړی دی او دا ډېره زیاته عجیبه خبره ده. د ټولې صوبې په خلکو کې یو ډېر لوی تشویش چې دی هغه پیدا شوی دی. ظاهره خبره دا خو جمهوري معاشره ده، دلته انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کړو چې تاسو وضاحت وکړئ چې د دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
د ان ایډ اپ سیول پاور ریګولیشن قانون په کال 2011 کې په پخوانی قبایلی ضلعو کې عملی شو. دا قانون د پښتونخوا او د پخوانی قبایلی خاورې د یو کېدو سره د منځه تللی، خو صوبایي حکومت د یو بل قانون لاندې دوامدار ساتلی. په عدالت کې د دې حکومتي ګام پر ضد یو ریټ پټیشن اوریدل کېده چې صوبایي حکومت په 11 ستمبر په اوریدنه کې های کورټ کې وویل دغه قانون یې په 15 اغست د یو آرډیننس د لارې ټولې صوبې ته غځولې دي. د دې نوي حکومتي ګام پر ضد یو دوامدار ردعمل ښودل کېږي. بیلابیلو سیاسي مشرانو، ګوندونو او د انساني حقوقو د پاکستاني کمیشن سره سره نورو مدني تنظیمونو دا حکومتي ګام د سختو نیوکو لاندې راوستي او د حکومت نه ځواب وغوښته دي. خو حکومت په دې حق لا نه خوله په صوبایي سملې کې ځواب ویلي او نه په میډیا کوم خبرګون مخې ته راغلي دي. حمید الله ویو ډیو نیوز پېښور.
عزت من اوریدونکو دا محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر د هند پاوز مشر هغه بیان رد کړی دی چې ویلي دی پاکستان په بالاکوټ سیمه کې تر هغه بیا منظم کیږي او فعالیتونه لري. تفصيلات یې تاسو ته راغون کړی دی رابیه پیر په دغه راپور کې.
پاکستان د هندوستان د سرلشکر هغه بیان رد کړی چې پکې تور لګول سوې دي چې د پاکستان د واکلاندی د کشمیر بالاکوټ سیمه کې تراګر یو ځل بیا راغونډیږي چې پر هندوستان برید کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاری سوی بیان کې ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی چې د هندوستان لاړه پر پاکستان دغه تورونه د هندوستان د واکلاندی کشمیر د ستونزې څخه د نړۍ پام ګرځولو هڅه ده. د هندي مطبوعاتو تر مخه د هندوستان د فوج مشر جنرال پپن راوت تیر ورځ ویلو چې تراګر د پاکستان د واکلاندی کشمیر بالاکوټ کیمپ کې فعال سوي دي او 1500 تراګر د هندوستان اړخته را روان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه بیانونه د سیمې د امن او استحکام لپاره خطر ګرځولې ده. بل پلوته د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور هم ټولنیز رسنیو باندې خپل ټویټ کې د هندوستان دغه تورونه په بنیاده ګرځولي او دایه د هندوستان لاړه د جالی عملیاتو د پاره یو پلما ګرځولې ده. د پاکستانی څېړونکو هم وینا ده چې د هندوستان دغه ګام د کشمیر څخه پام ګرځول دي. دفاعي څېړونکار لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي هندوستان چې څنګه په کشمیر کې زیاتوب کوي د هغه څخه د نړۍ پام ګرځولو د پاره دغه بیان ورکړی سوی دی. بل یو رنګ پاکستان ته دغه دړکی هم ورکول کیږي کچری دوی د کشمیر ملاتړ کوي نو دوی فکر کوي چې زداسي عملیات وسی چې نړۍ پام د کشمیر څخه د پاکستان او هندوستان جنگړخته واوړي. روان کال د فروری په میاشت کې هم د هندوستان حکومت لاړه بالاکوټ په هوایی برید کې د کلادم جیش محمد لاړه د تراګرو یو فعال کیمپ تباه کولو او یو شمیر تراګر وژلو داوی سوی ویم. هندوستان دا هم ویلی وو چې دغه کیمپ د هغه تندرو د فعالینو دی چې د هندوستان د واکلاندی کشمیر پلواما سیمه کې کېدونکي برید سیمواره دي. د پلواما په دغه برید کې 40 هندي عسکر وژل سوی وو خو پاکستان دغه داوی رد کړی وی او ویلی وو چې په دغه سیمه کې نه خو دغه شان څه کیمپ وو او نه هندوستان لاړه څه کیمپ په نقشه سوی دي. د دغه پیښې وروسته پاکستان د هوایی حریم په مخالفت د هندوستان دوی الوتکې په نقشه کړې وې او پایلټ ابینندن د نیولو وروسته بیرته هندوستان ته سپارل سوی و. هندوستان د مودې راهیسې دعوی لري چې جیش محمد او جماعت داوا په شان تراګري ډلې د پاکستان په مځکه پټې ځالې لري او پاکستان د دغه شان تراګرو ډلو ملاتړ کوي چې د هندوستان د واکلاندی کشمیر کې د اړیکړې دپاره کارول کیږي او د دې په ذریعه د هندوستان غیر مستحکمه کولو هڅې هم کوي. خو پاکستان هر کله دغه تورونه رد کړي او ویلي چې په دې اړه کچري هندوستان ثبوت نه لري نو د پاکستان سره دې شریکي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو خبرونه اوریدونکو خبرونه لا دوام لري چې هم د پېښور ولوري ته چیرې چې په 2013 کال د سپتمبر په 28 نیټه د آل سینټس په نوم یو کلیسا کې خبرګي چاودنې شوې چې پکې راپورونه وایي تر اتیا پورې کسان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. پرون د هم یو یادغونډه جوړ شوی په آل سینټس چرچ کې او یو یادګار هم جوړ کړی دی چې پکې د پیښې د قربانیانو نمونه لیکل شوی دي. تفصیل ورباندې عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د پیخور کوهټۍ آل سینټس چرچ کې جوړ دی یادګار باندې د هغه تنانو نمونه لیکل شوی دي څوک چې د کال 2013 ستمبر د میاشتې په 28 نیټه په یاد چرچ کې شوي بمی چودنو کې وژل شوي وو. د چرچ د فادري شهزاد مراد په وینا هر کال په دغه نیټه په حق رسیدلي تنانو په یاد کې د چرچ دننه یو غونډه هم منعقد کیږي چې پکې د وژل شوو تنانو دپاره دعاګانې غوښتلی شي.
نو موږ یادګار جوړ کو بلکې دې کې موږ یو سو کسان کمیټه هغه کمیټه زموږ خوندي مشران او مشومان کمی شهید شو دی اگې نمونه ور باندې لیکل دي اوس به چې مونږ یو او مونږ نیو د خلک به یاد ساتي چې دلتا 100 کسان شهید شو دي او تقریبا یو نیم سل نه زیات کمی دي هغه جوبل شو زخمیان شو.
د کوهټۍ چرچ په شان د پیښور په زیاتره بازارونو کې سلګونو چودنې شوي دي چې پکې یو شمیر پښتانه وجل شوي. د ښار ځی خلک وایي چې په دغه دماکو کې کم تنان په حق رسیدلی. د هغې په یاد کې نه حکومت او نه ځی خلک داسې غونډې را جوړوي چرته چې د وجل شوو تنانو دپاره دعا وغوښتلې شي. د کال 2009 اکتوبر د میاشتې په 28مه نیټه د پیښور مینه بازار کې شوې بمی چودنې په اړه د بازار د تاجرانو مشر ساجد اقبال وایي چې په دې بازار کې شوې بمی چودنه په نتیجه کې 100 نه زیات تنان وجل شوي وو. ولی صوبای حکومت چې دلته د یادګار جوړولو کومه ژمنه کړې وه هغه یې نه ده ترسره کړې.
د ډکی نال بندي باندې ملک سات صاحب شهید شوی دی، هغه سره نور کسان هم شهید شوي وو. دا زموږ سره خوا کې مالا بکر شاه دې جمعیت کې تقریبا 10-15 کسان شهید شوي وو. زموږ د مینا بازار څو دې دپاره خو بعض وزرا مونږ ته دا یقینداني کړو چې مونږ به دا یادګار به درته جوړو. بس وخت سره بیا پالیسی بدل کیږي را بدلیږي او بس خلک راغلي دي تللي دي. یو نښه داسې بکار دی چې مطلب تاریخ کې دا خبره خو خامخا شته دی چې مونږ باید دومره بد وخت تیر شوی دی.
د پیخور یو سماجی کارکون خالد وایي چې د بنمنیل وجه د عام اولس ژوند دومره اغیزمن شوی دی چې هغه دا توان نه لري چې داسې قسمه غونډې را جوړې کړي چرته چې بمی چودنو کې په حق رسیدل خلکو تذکره وشي.
دی اوسم د خلکو چې کم دی پبلک د خیبر پختونخوا هغه ځان حالت جنگ کې غني چې کله زده دهشتګردینه امن تراشمه نو بیا و د مانو منډ سو داسې د یو بل دستاینو ذکر کوم. دلته د دماکو کلچر روان شو نو کلچر مونږ اډاپټ کړو. لکه اوس زمونږ سره دا یو سوچ چې زمونږ د کورنا اني ټایم ماشوم بچی اوچتې دي شي او هغه دهشتګرد هم ډیکلیئر کې دي شي.
د پیخور پوهنتون د سوشل انتراپالوجي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی پیخور پوهنتون کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز بنیاد په ترهګرۍ کې وجلې شوی تنانو په یاد کې ایښودی وو. ولې د بده مرغه ډیر لږ خلک په دې اړه معلومات لري. هغه دا هم ویل چې حکومت ته پکار دي د پوهنتون په یاد څنګه کې مختص میوزیم کې هغه سامان خوندي کړي کوم چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې بمی چودنو سره تړون لري.
د دې خپل تاریخي شواهد یو ځای کې د پریزرویشن بندوبست کې چې را روان نسل ته بیا د دغه قسمه دوکو نه بچکول یو لار ورکی. ګوره که مونږ د مذهب په نوم یا د قام پرستې په نوم باندې څوکم غولوي او یو جنگ طرف ته مبوزي نو داسې قسمه شواهد دغه قسمه مانومنټس دغه قسمه یادګارونه هغه نسل ته یادګیرنه ورکوي چې زموږ مخکې نسلونه د داسې قسمه واقعاتونه د داسې قسمه غولولونه او د نورو بهرني قوتونو په خبره کې راتلو د وجې نه څومره نقصان موندلی دی نو د هغې نه د بچ کېدو یو بهتره لار ده.
په کال 2001 کې د ورلد ټریډ سنټر باندې د ترهګرې حملې وروستو په افغانستان او پاکستان کې د خرابو حالاتو په نتیجه کې د خیبر پختونخوا تقریبا په هر سیمه کې بمی چودنې شوي دي چې په نتیجه کې د 10,000 نه زیات تنان وجلې شوي دي. په دغه پیښو کې د پیښور خیبر بازار بمی چودنه کې سکم 50، د 400 شبقدر اف سي قلعه کې سکم 100 او د قبایلی ضلع خیبر بیګیاړي چک پوسټ په جماعت کې شوي بمی چودنه کې 50 پورې تنان په حق رسیدلی وو. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @voadiva، انستګرام voadiva او په یوټیوب voadiva نیوز.
د دیوا خدمتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د کموم را ماشوم سره جنسي تیری کوون کی ته د 18 کالو بند سزا ورولې ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې ویل کیږي چې په پاکستان کې د ډیرو شمیر جنسی زیاتیو راپور ورکول شوی په خاص توګه د کم عمر ماشومانو سره. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي اورنګزیب خان.
پاکستان پنجاب قصور خار کې د ماشومانو سره د جنسی پیښو خبر یو ځل بیا په مطبوعاتو کې وخت چاپ کېدل پیل شول چې سور ورځې وړاندې د خار کې بے درکه درو ماشومانو مړی اوموندل شول. د پیښې سمدستي پس د پنجاب یو بل لوی خار فیصل آباد کې هم ځینې والدین او پولیسو ته ویل دي چې د دوی ماشوم هلکان چې عمرونه یې د لسونه اولس کالو پورې دي ورسره جنسي زیادتي شوې ده او د عمل ویډیو ریکارډینګ هم شوې ده. پولیس دعوا کوي چې د پیښې کې ککړ مرکزي ملزمان نیولې دي، خو د پیښو پس په پاکستان کې یو ځل بیا دا باس پیل شوې ده چې آخر ولې پاکستان او خصوصي توګه پنجاب صوبه کې دغه شان پیښو مخنیوي نه کیږي. د ماشومانو حقوقو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم سایل خپل رپورت کې ویلي دي د کال وړومبی شپږو میاشتو کې 1500 نه زیات ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي، چې ټولو نه زیات 652 داسې پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوي دي. د ساحل نومي تنظیم مشره منیزبانو وایي چې تیر کال په مقابله سخت کال ماشومانو سره د جنسي زیادتې پیښو کې کمی راغلې ده، خو خبره د شمیرو نه ده. اصل خبره دا ده چې آخر ولې دغه شان پیښې کیږي، او د دې لویه وجه دا ده چې په حکومتي کچ د دې مخنیوي لپاره څه نه کیږي. والدین هم ځکه بې خبره دي چې د هغوی بیدارې لپاره په حکومتي کچ څه کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی. منیز بانو وای
میډیا پہ بھی آنی چاہیے، ویسے بھی اویرنیسز کمیونٹیز میں جانی چاہیے.
دوی وای د ماشومان سره د جنسي تیرو مخنیوي لپاره د میډیا له ذریعے او انفرادو اجتماعي کچ د بیدارې کمپاین پیل کول ضروری دي، چې والدینو ته هم معلومه وي چې خپل بچی به څنګه داسې پیښونه بچ ساتي. د ماشومانو حقونو یو بل مبارز عمران ټکر وایي پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو په حق له قانون خو ډېر سخت دی، خو عمل پرې نه کیږي، نه داسې جرمونو سره نه کیږي. دوی وایي
سنتن میکانیزم په کار دی او انډر د لا په کار دی، نو هغه به ډېر ضروری ده. بد مرغ نه موږ سره دغه نظام نشته، قوانین موږ سره ډېر سخت سخت شته. په هغه سختو قوانینو کې بیا موږ سره سخت سخت سزاګانې هم شته دي، خو د دغه قوانینو لاندې چې کوم نظام په کار دی، د مانیټرینګ او د فالو اپ او د اویرنس ریزنګ او د کیپیسټی بلډینګ، هغه نظام موږ سره نشته دی. نو هغه رول آف لا چې ده نو تر څو پورې نه وي، هغه کې بیا د چایلډ پروټیکشن کورس یو ډېر غټ کمپونیټ دی، یو غټ ریکوایرمنټ دی، هغه هم نشته دی. پٹرول پاکستان کی صرف دو چار پروٹیکشن کورٹس تھی اور قانونی تقاضا تھا جو جنرل جسٹس سسٹم ایکٹ تم دا ہوئی بیا په پنجاب کې چکم قانون دے د ماشومان د تحفظ دا غندا تقاضا کړي. دا په خیبر پختونخوا کې چکم چال پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ دے 2010 دا غندا چال پروٹیکشن کورٹ تقاضا کړي. نو 13 روز کې تاسو هم اخبارونو کې کتلی چې خیبر پختونخوا پروینشل گورنمنٹ کې دے پروپوزل چې کوم پېښور های کورٹ ورکړو چې ار چال پروټیکشن کورٹ جوړول پکار دي، هغه کې به گورنمنٹ مسترد کړی دی. نو هغه کمټمنټ تل تخکاری نه بیا په ګراوند.
رپورټونه تر مخه پاکستان کې هر ورځ وو ماشومان د جنسي تیرو سره مخ کیږي، او د کې هلکان او جنکې دوه شامل دي. په ډیرو پېښو کې ماشومان سره جنسي زیادتې پس د دوی د وژلو پېښې هم رپورټ شوې دي.
صف امریکا جیوا د کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري، او سمي بل رپورت چې د پاکستان د انګريزي ژبه او رسپانډي ډان په خپل اداریه یا سر مقاله کې لیکل دي چې د اسلام اباد عالی محکمې ته د پاکستان حکومتي ادارې د خواست اوریدنې په محل ویل دي چې په هغه هیواد کې تر 3 لک زیاتې وپانې چې د هغه حکومت تړلې دي. د خواست د عوامي ورکرز ګوند لخوا ورکول شوی و. تفصیل ورباندې ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې نن خپل اداریا په پاکستان کې د تړل شوي ویبپاڼو په اړه لیکلې ده. د اداري تر مخه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی اے د 3 لک نه زیات ویبپاڼې تړلې دي. په اداریا کې لیکل شوي دا شمیرې په اسلام آباد های کورټ کې عوامي ورکر پارټۍ لخوا د یو خواست د اورېدنې پر مهال مخې ته راغلي. د عوامي ورکر پارټۍ ویبپاڼه تړل شوې وه، او د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر شاب خټک وایي د دوی په ویبپاڼه هیڅ قسمه داسې مواد نه و چې د تړلو جواز یې جوړ شوی وي.
دا خو ځي چې کله دا د 2013 کال د الیکشن شو، دا هغې نه پس دا نوی حکومت چې کله رالو، نو تاسو ته به معلومه وي چې دا نوی حکومت خو د اسټبلشمنټ یو څهره ده. هغې د خپل مخ ته یو خول اچولی دی، او د دوی په زور سره هر قسم ناجایز او غلط حکمونه کېږي. په دې کې زمونږ د عوامي ورکرز پارټۍ دا ویب سایټ هم دوی بند کړی وو، او بعضې نور ویب سایټس هم بند کړي وو. اوس د افسوس خبره ده چې زموږ ویب سایټ په دې بند شوی چې عوامي مرکز پارټي خو د غریبو خلکو خبره کوي، د وړو قومیتونو سره چې کوم ظلمونه روان دي د هغې خلاف خبره کوي.
اداري لیکلي چې د پی ټی ای سره داسې کوم واضح قانون نشته چې ویبپاڼې پرې وتړي، خو دا ټولې پاڼې د پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې تړل شوي دي. د انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکی قمر نسیم وایي د دې قانون د بشري حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو هغه وخت هم مخالفت کړی و چې دا به د سیاسي انتقام په توګه کارول کېږي، پر ځای د دې چې د ترهګرو سختریزه فکر خوروونکو ویبپاڼې تړل شوی وي.
د دې د انساني حقوقو چې کوم څه مرکز لاندې چې کوم فنډامنټل رائټس او کوم آزادیانه د آئینی پاکستان ورکړي دي د هغه د عزت مرسي.
د پی ټی ای لخوا عدالت ته دا نه دی ویل شوی چې پاته لکه ویبپاڼو کې ترهګرو او د مذهبي تندروي سوچ خورونکو څومره ویبپاڼې تړل شوي او د سیاسي ګوندونو یا آزاد خبر ورکوونکو ادارو څومره ویبپاڼې تړل شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
د وایس آف امریکا جبه د کرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو نړیوال راپور ولو تاسو ته راګرځو چې د بخښنې نړیوالې ادارې ولیدي چې په قطر کې خوارکشو ته د هغوی معاشونه نه ورکول کیږي او خورا بد برخورد ورسره کیږي. تفصیل منظر شهید په دې رپورټ کې راکوي.
د بخښنې نړیوال ادارې د راپور تر مخه په قطر کې په زورګونو خواریکه خو ته د هغوی روزمزد یا تنخواګانې نه ورکول کیږي او په ډیرو خرابو حالاتو کې ساتل کیږي. د راپورونو تر مخه دا مهال په قطر کې تر 55 زرو هم زیات پاکستانی کارکوونکي دي. د دې برسیره چې په کال 2013 کې د کډوالو لپاره د کار قوانین تصویب شوه، خو بخښنې نړیوالې ادارې له مخه چې د قطر حکومت د دغو قوانینو په عملي کولو کې ناکامه پاتې شوی دی او د کفال د کار موندنې سیستم اوس هم شرکتونو یا کمپنیانو ته د کډوالو کارکوونکو په وړاندې ډیر واک ورکړی. د بشری حقونو ډلې په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې د قطر په حکومت فشار راوړي ترڅو په نوموړي هیواد کې میشت شاوخوا د 2 میلیونو کډوالو د کار شرایط ښه کړي. او دا په داسې حال کېږي چې ټاکل شوی قطر به په کال 2022 کې د فیفا نړیوال کپ کوربتوب کوي. په هیواد کې د نړیوال کپ د کوربتوب ګټلو وروسته هلته د کډوالو خواریکښو د بد وضعیت او چلند د ډیرو پام راګرځولی دی. په دغو مزدورانو کې دا مهال ډیری یې د 2022 نړیوال کپ د سیالیو لپاره د لوبغالی او زیربناو په جوړولو بوخت دي. د نړیوالو د نیوکو وروسته قطر دې ته راضي شوی دی چې د مزدورانو د کار قانون ته او ستونزو حلولو لپاره کمیټې جوړه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې چارواکي می رومانوس ویلی دي چې پر کاغذ د کار قانون ټول شرایط سم دي خو ځمکني حقیقتونه توپیر لري. هغه څه چې پر کاغذ دي نه عملي کیږي. ډیرو خواریکښو یا مزدورانو 8 یا 9 میاشتې کار کړی دی او تنخواګانې یې نه دي ورکړل شوي. په دغو کسانو کې زیاتره ناهیلي شوي دي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د اټکل 2000 کارکوونکو چې بیلابیلو کمپنیانو سره یې کار کوه د قضیو څیړنه وکړه چې زیاتره یې د ودانیو د جوړولو او صفاکارۍ کمپنیانې دي. د امنیسټي انټرنیشنل موندنې ښیي چې دغو کمپنیانو د ځینو مزدورانو قراردادونه پرته له دې چې د هغوی تنخواګانې ورکړي ختم کړي دي. خاغلی رومانوس زیاته کړې ده چې دغه مزدورکاران ډیری د خوراک څخاک او اوسیدو لپاره ځای نه لري او په ډیرو خرابو حالاتو کې ژوند تیروي. د قطر حکومت داوه کوي چې حکومت کډوالو لپاره ډیر ګټور اصلاحات کړي دي او دوی د کفیلانو سره هم خبرې کړي دي چې د مهاجرو مسلې دې حل کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې ډیر په بیړنۍ توګه د نورو ججانو یا قاضیانو ضرورت دی چې د کمیټې اورېدنه تیزه کړي او د معاوضې فنډ په کار راولي. رومانوس ویره لري چې د نړیوالې ټولنې پاملرنه به د 2022 ورلد کپ نه وروسته کمه شي. دا یوه موقع ده او که چیرې د دې نه فایده واخیستل شي او په دې راتلونکي کال کې اصلاحات وشي نو ښه به وي. ګنې نو بیا دا اصلاحات راوستل ډیر ګران ښکاري. څنګه چې دا د آبادولو پروژې مکمل شي نو امنیسټي انټرنیشنل ګمان کوي چې نارینه مزدورانو پر ځای به د جنکیو کارکوونکو ګمارل شروع شي او دې سره به ظلم زیاتې لا ډیر اسانه وي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د موسمی بدلون په اړه باندې او څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نړۍ کې موسمی بدلون ډیر په چټکتیا سره روان دی او د دې څخه پاکستان هم اغیزمنه شوی دی. زموږ د ډیوه راډیو خبریال د شفقت کاکا خیل سره مرکه کړې ده. هغه تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. ارشد حسین دغه مرکه کړې ده.
کلائمټ چینج دا موسمیاتی تبدیلی چې دا به د پاکستان په معیشت باندې، د پاکستان د خلکو په استوګنه باندې، د پاکستان د خلکو د صحت حالاتو باندې او د ژوند تقریبا هر اړخ باندې به د دې اثراتی او منفي اثرات به د دې وجه بنیادی طور دا ده چې پاکستان زراعتي ملک دی او د دې زراعت کې دی نو هغه په اوبو باندې په اوبه خور باندې ډیپینډنټ دی او هغه اوبه چې دي هغه د دوه سورسز نه راځي چې کوم غرونه دي هملایا کراکورم هندوکش د هغې چې کوم ګلیشرز دي او مانسونز دوانه چې دي د ګلیشرز او مانسون د کلایمټ چینج په وجه به اثر په دې باندې راځي نو بارانونه به یا کمی یا به زیاتي او د ګلیشرز چې کوم دغه دي واوره هغه چې ویلی شي نو بیا به اوبه په دریابونو کې کمې راځي. چې اوبه کمې راځي نو زراعت پیداوار به کمیږي او په مختلفو طریقو، یو خو به اوبه کمی، یو به د فصلونو پروډکټیویټي چې ده هغه به متاثر کیږي او د هغې کوالټي او د ګرمۍ سره د خلکو صحت به هم اثر انداز کیږي. په جنوب کې د سمندر څخه اوبه چتې شي د ګلوبل وارمنګ په وجه د موسمیاتي تبدیلې په وجه نو دا به د ساحلي ښارونه او کلي هغې کې به کورونه وران کړي، هغې کې به زراعت باندې اثر وکړي، هغې کې به مالګینې اوبه راشي او خوږې اوبه به کمې شي نو پاکستان به ډېر زیات متاثر کیږي د کلایمټ چینج نه. او په کار دي چې دا تدابیر وکړي چې د دې منفي اثرات چې دی صحت تلوسه پوره خو نه شي ځان بچ کولی خو چې کم از کم د هغې منفي اثرات کم شي.
شفقت صاحب منګ وی چې غنم منګ وکړو نو هغه وخت کې بارانونه نه چې کله خوشه ونی سي نو بارانونه شروع شي غنم هم خراب کینو منګ به تدابیر سه اخلو تاسو په خیال؟
بالکل بالکل، خاص کر بارانی علاقو کې به اثر وي. کچھ کم بارانی نم دي چرته چې اریګیشن اوبه رسي هغه اوبه به په دریابونو نهرونو او لختو کې کمې راځي نو په دې وجه پاکستان له پکار دي چې داسې فصلونه وګوري او د زناورو داسې ورایټیز چې هغې ته لږې اوبه پکارې، یعنی غنمو کې، په وریجو کې، په جوارو کې داسې ورایټیز دي چې د هغې کمې اوبه پکارې نو هغې سره به د اوبو چې کم قلت دی هغه به دا اثر کمی، د هغې چې کم منفي اثر دی هغه به کم شي. زناور هم داسې زناور غواګانې او میخې او کډې او دغه چې هغې ته لږې اوبه پکارې نو دا ټول د ساینس او ټکنالوجي، مطلب د ساینټیفک ریسرچ پدی کے بین الاقوامی تعاون ہم پکار رہے دے کے ریجنل کوآپریشن ہم پکار رہے او پاکستان خلق تم دا احساس پکار رہے چدا یو مصیبت چلے چمنگ پکے دے جوڑاو لو کہ منگی سرو نہ دے ادا کرے او دے اثرات ب منگ راضی زان ورتا برابر
شفقت سے باخری پختنہ میں دادا چیتا سنگ ہوئے چیر لدیرا پر تدابیر پکار دی بلین ٹری او پروجیکٹ پاکستان شروع کڑے وا غم شویو نورا سدی چیر دا گرم موسم نہ منگ زان بچ کو گرمی تا اورا کم کو
نو پاکستان ل پکار وچ اول خود او بو استعمال چے اگر پٹیر محتاط طریقہ باندھ کئی اور او بخور جو کم ماڈرن طریقے دی یعنی دا اس جمنگا پٹی کی ابو پری دوں اور سیلاب جوڑ کو دا دا با افورڈیبل نہیں تو پکار جو سپرنکلر اور ڈرپ ایریگیشن کم از کم باغونوں کے خو چدا ابو چکم دا دغه بچ کولو دا سیف کولو تدابیر ہوکی بل پاکستان لے پکار دی چھے دا ڈی فارسٹریشن کم کی چھے او بچی دی دا او بو سورسز دا پروٹیکٹ کی او خلکو لے چھے کم دے نو دغا دا چکم ما سنگ خبر اوکڑا چکم ریسرچ دے پا اگریکلچر ریسرچ چھے دا سی ریسرچ او شی چستا او بو واندے انحصار کم شی او بل دالے چھے پس ساحلی علاقوں کے خلکو دا چھے ارلی وارننگ سٹیشن چھے دا پتہ لگی چھے سیلاب را روان لے دا پتہ لگی چھے سیلے را روان لے دا پتہ لگی چھے گرمے ویب را روان لے چھے کم از کم خلکو تا وقت ملاو شی چھے زان بچ کے
دیر مہربانی شفقت سے منگ سر دا خبر کولو درانو آبادو سے
بلوچستان یارت ولور ته چیرې چې یو انجلی چې غوښتلې په میډیکل کالج کې داخله واخلي خو دوه واره د هڅې کولو باوجود ازموینې یا ټیسټ فیل کړی وو او بیا ځان وژلی دی په بلوچستان کې ولې هم مور پلار د ماشومانو سره دومره سختي کوي چې ماشومان بیا و ځان وژنې ته مجبور سي د ټولو حال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي
دغه شعرونه د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان هغه نجونه او الکان زده کوونکي دي چې د طب د کالجونو لپاره ازموینه ورکړې وه دوی د دغه ټیسټ د اخستونکو په ضد باندې تور ولګوي چې له دوی سره بې انصافي او بې قاعدګي سوې ده احتجاج کوونکو ادعا وکړله چې د میډیکل کالجانو په ټیسټ کې ناوړه تګلارې او چارې کارول سوې دي په بلوچستان کې په زرګونو زده کوونکو اوس نا امید سوې دي احتجاج کوونکو وویل چې د مایوسۍ له سبب څخه یوې نجلۍ په نوشکې کې خپل ځان خپله ووژي
ما نوم محمد نعیم دی او زه ضلع کلی عبدالله سیم هغه یو نجلۍ ده د نوشکې څخه د مهنور نوم دی 75 اګریګیټ دی هغه خودکشي وکړه ځکه چې دا ټیسټ چې کوم سو دا دونی پریشرایز ټیسټ وای پر سټوډنټ باندې چې زیاته دا سټوډنټ ډیپریس کل په ډیپریشن کې واچول او د فیم ڈی سی پر رول نه و جوړ کم چې فیم ڈی سی رول جوړ کړو پر هغه رول نه و راغلی ټیسټ ډیر ټف وای او ټاپ کور سوالونه ولا نو دا رقم نور کیسونه هم راځي لکان سره ډیر نه انصافي سوې ده
ایمان خان هم په دغه احتجاج کې ګډون درلودي دا هم پر دغه ټیسټ باندې نیوکی کوي اټکل کوي چې دا ازموینه پسما تو گبانی نہ دتر سرا سوی
انہوں نے سوسائیڈ اس لیے کیا کیونکہ اس کا انٹری ٹیسٹ اس بار پھر سے فیل ہو گیا اور فیل کیوں ہو گیا کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس آگے نکل گئے جنہوں نے جن کے ان کے پاس مدرس تھی جنہوں نے چیٹنگ کی ہے
دغه انجلی خپل ځان لدی سبب زخه وجلې دی چې د داخلي په دغه انټری ټیسټ کې بیا پیل سوی ده او پیل سوی لدغه سبب ده هغه ماشلین تر دې لمخه وتلی دي چې دا غو سره د نقل ورکول لپاره مور پلان راغلی وو ایمان پر مخ زیات کړله چې دغه ټیسټ د وجل سوی انجلی دریم وار وو هم لدغه کبله د خپل ځوان خاتمه په خپل باندې وکړله احتجاج کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې په بلوچستان کې د طب د کالجونو ازموینه دې بیرته ترسره شي چې دوی ته انصاف ورکول شي څرګنده دې وي چې یوه اونۍ لمخه په روانه میاشت کې د بلوچستان د طب د کالجونو لپاره انټری ټیسټ سوی وو په کوم کې چې 6800 زده کوونکو ګډون درلودي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری جو ټلویزیون کوټه
په چمن کې پرون د پښتون یا د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل شوې ده. د نعمت الله سرحدي راپور تاسو ته وړاندې کوو په ګډه سره ګورو.
نن په بلوچستان کې د پښتنو کلتوري ورځ ولمنځل شوله. د کوچ شار په شمول د سوبې په یو شمیر سیمو کې بیلابیل دستوري ترتیب سوي وي. په کوټه شار کې تر ټولو لوی دستوره د شاروالۍ په چمنې کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ماسلینو لوري ترتیب سوي وه. د کوټي په شاروالۍ کې د پښتنو لژباک سره اړه لرونکي بیلابیل سټالونه لګېدلي وو. پر دې مهال باندې پښتنو ځوانانو لونګۍ او انجونو بیا خپل دودیز کالی اغوستي وو. په دغه سټالو کې کژدۍ هم پرانستل سوي وې. په کوم کې چې ګڼ شمېر جنکۍ ناستې وې، په دې کې ګوډۍ، تبخی، غړکه، منګیان، توره، توپک، غسی، لنده او دغه ډول د ښځو لاسیز کارونه هم شودل سوي وو.
پدې کې زموږ زړه وختو ډېر شان پرتی لکه موږ ګندو خلیور توایي، کوچی کالیور توایي، هغه دیګونه چې په خو وخت کې چې هغه د دیګ په د خاور په شان کې خورک په خېدی او هغه رنګ د خاور شان شان دی ډوډۍ چې سالن کې پخېږي او بچ کې چل کېږي ګرد دغه خاور شان دی ګندو خلی هغه شان کې د زموږ خلنې وسم د کارونه کوي. نو دا موږ ښکاره کوو چې د پښتنو په کلچر کې دا شان په لاسوم جوړیږي، زنانیم دا شان جوړي، هغه سړی چې کم سونه چې پیای لکارما دغه چې بلکې دا ګرد شان پراته دي.
په هغه شټالو کې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره ولا چیرې چې د پښتنو د کلتور سره اړه لرونکي پخوانی توکي پراته وو او دغه ډول د پښتنو کلتوري خوراکونه هم دالته موجود وو. او دغه ډول د پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا هم لاریونونه وسو. د پښتنو د کلتوري ورځې پر مهال باندې غیژه هم د دغه ورځې برخه وه او په اخر کې بیا ځوانانو اتڼ وکړي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دیوری جو ټلویزیون، کوټه.
دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل او د دې خبرونه وروسته به تاسو د نوشروان خلندر سره د دیوه ډاکټر خبرونه اوري او د دیونی کومه موضوع شته د جنګي ناروغي یا ماشو په اړه وند تاسو سره به وړاندې کی تاسو کولی شئ د ټلیفون لاره په کې برخه ولري. د دې خبرونه قربانو ز منزه شهید
او ز
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار او د دې خبرونه پروډوسر نایله محمد، او نه هم ډیره مننه کوو تاسو هم په لوی الله سپارو سره وړاندې واده اوسئ.